السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسیګر 15 بجې شوې دي په خبرونه کې بازانی ساجمل د خبرونو بیان شاین بنری او تکنیکی همکار علی محمود لتا سره یو په دې کړه کې بعد د پاکستان افغانستان د اړیکو ترڅنګ د فاټا او نورو سیمو په اړه پوښتنه وره مرکه او شننې هم لرو د دې ترڅنګ د هنرمندانو او کرکټ په اړه پوښتنه هم د خبرونې برخه ده خو لومړی بعد د سات خبرونه د شاین بنری نوارو
ستړي مشهړم به د دی وخت مهم خبرونه د افغانستان ولسی جرګې او زلبیا ل افغان حکومت غوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ورولېږي د خیبر پختونخوا په پېښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي او د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په پلاستیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ټیمي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسی جرګې او ځل بیا افغان حکومت غوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ورولېږي د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له ایسای سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقت ویلي دي چې ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وشي او د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی قاضي محمد امین وقت پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځ په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ویلي چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بولي افغان حکومت وایي چې په تیرو وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یادښتونه لاسلیک شوي دي د خیبر پختونخوا په پېښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د پېښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوو زامنو یو ساتونکي له جمعې د مانځه کور ته روان و چې ناصرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او دغه یو زوی وژل شو یو زوی او څوکیدار سخت ژوبل شوی دی بلخوا پولیسو مشال لیډو ته ویلي چې بیګا مسخوتن د شبقدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځان مرګي بریدګر چې په یو جومات کې له پولیسو پټ شوی و ځان په چودیدونکو توکو والو زولو او 15 کسان یې ژوبل کړه لا هم د یادو دواړو پیښو ذمواري چا په غاړه نه دا اخیسته په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی پرون چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې تیر ماښام په د تخیل سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته برید وکړه چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي وکړه د دواړو خوا ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیری او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتي سرتیری ژوبل دی امنیتي چارواکو دا هم ویلي دي چې وسلوالو د شمالي وزیرستان په تحصیل شو قلا باندې راکټ داغلی دي خو چاته پکې مرګ جوبل نه دا وړېدلې د زربیازه پوځي عملیاتو تر اعلان وروسته هم لا یادې سیمې خلکو کړې نه دي کړې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنی تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړی شي پرون د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د قامی وطن ګوند غړي میراج همایون خان په حیات آباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سخت نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چرته ځي
ماشومان واده شي د دولس کالو ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه د دیارلس کالو عمر کې هغه د کور نه اوښکلی شي نه بیا ور ساتي نه بیا پلار ساتي نه هلته سوسار کې ځای هغې به چرته ځي
دا وروستو راغی چې د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې وزیر مهرتاج روغانی اسمبلی د خپل وینا کې ویلي وو چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنو ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي او یوازې له غټو کورنیو شخړو سره مخ ښځې به د حکومت لخوا د وومن کرایسس سنټر په نامه جوړ دارالامان ته لیږل کیږي په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په قطیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. داعش وسلوال ډلې د دغه برید پړه منلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عربستان څخه غوښتلي چې د دې پیښې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې یو شمېر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عرب په ختیځ کې د یو برید ښکار شوي وو چې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي وو. د اسلامي دولت وسلوال ډله یا داعش د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف لخوا په شام او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې د داعش وسلوال ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنګټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. پخوانی امریکایي سفارتکار ریچارډ هاس بلومبرګ ټلویزیون ته پرون ویلي دا له حقیقت لري خبره ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګه وګوري دغه هیواد درې برخې دي، کردان دي، سنیان دي او شیعه دي. د ریچارډ هاس په وینا واشنگټن ته پکار دي چې په راتلونکي پوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای دې له سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ټیمي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. دا قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د سارنې، تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پای پورې د ایټمي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لوري د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل ایټمي فعالیتونه محدود کړي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرین هم د شاین بنیری ناری دل تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان سرچینې وایي ولسمشر دا منلې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په حیات آباد کې د خصو د دارالامان د تړلو په موضوع تود باس شوی دی. په خیبر پختونخوا کې مخالفه ګوندونو په صوبایي حکومت د انتخاباتو وړاندې د ټګې تورونه لګولې دي.
که تاسو هر یو اخبار اوچت کړئ نو په هغې کې وی لیکلي چې بدل رہا ہے خیبر پختونخوا، او بالکل پکې واضح د خپل پارټۍ نشان اچولی دی. کوم جماعت اسلامي هغې ترازو نشان دی هغه هم پکې اچولی دی.
په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان وایي د راتلونکي کال په بجټ کې دې د تفریحي صنعت لپاره زیاتې پیسې ځانګړې کړل شي.
یو زمونږ چې کوم حالات دي په خیبر پختونخوا کې د هغې په وجه باندې ډېر زمونږ هنرمندان چې کوم هغه په کور ناست دي. پختونخوا کې تاسو وګورئ که د یو نیم سلنه به زیات هنرمندان وي چې پکار دی چې هغوی سره حکومت مرسته وکړي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د افغانستان لسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې لایسای سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین و کت وای چې افغان ولسمشر ویلی دی د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د روستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. بلخوا افغان سرچینې هم وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له ایسای سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورت کې.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه له وسله والو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه پیغام راځي دا چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه شي چې موږ سره قانون وزري سره دا کلمه سره پرده دا باید مسرحات کې نه وي نه شي. بلان دغه مسرح کې اختلاف وشو او جمهور رئیس یې اختیار ورکړ چې اصلاحات وکړي او دغه مسله یې د خپل ځان باندې تعقیب کړي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته له هغه لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وی کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف د ډیورند دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړ دی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري مڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2008 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
دا و فریبا ظاهر د خیبر پختونخوا اسمبلی کې پرون د پېښور په حیات آباد کې د ښځو د دارالامان د تړلو په موضوع تود باس شوی دی. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ، خو د حکومت دریځ دا و چې دوی د دې ځای ښځې یو بل دارالامان ته لیږلی دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوی زیاته توجه په دې خبره ده چې دغه کورنۍ لانچې د خبرو اترو له لارې حل کړل شي. په دارالامان کې هغه خصي اوسیږي چې د کورنۍ او لانجو له وجې کورونو پرې خودو ته اړ شوی. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته ښځو ته پناه ورکړې شوې و، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغېستونکي شپېته ښځې د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړ کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د ښځو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو ښځې د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانې جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیځایه شوي ښځو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې څرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچېری د کورنۍ تشدد یا جګړو له وجې ښځې بیځایه شي، نو که دارالامان نه وي نو هغی به چرته ځي
ماشومان واده شي د دولس کالو ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه د دیارلس کالو عمر کې هغه د کور نه اوښکلې شي نه به ورور ساتي نه به پلار ساتي نه هلته سسرال کې ځای هغې به چرته ځي هاف وے هاوس د دغې دپاره جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن به د ګورنمنټ خو اوس چې کوم یو اگزیسټنګ یو فیسیلټي اوسل ورکړي شي هغه باندې شي دا د ټوکو والا خبره هم ده چې سلیمان څنګه ټوکو شو
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی
سپداتیرو پینزو کډونه کی څومره زنانا دارالامان درغلی او هغه زنانا بیا څه شولې چې د مو خویندې اصرار کوي چې دارالامان د نزاعي چویدو هر زیلی کې دی خو څه دارالامان بیا دارو خرابه جوړه شي دې ته یو په مېډې جوړول په کوم دي چې دې کې څومره زنانه راغلي دي هغه زنانه څه شو دي هغه په کومې طریقې باندې مطلب ده د کوم طرف ته لوړې دي او څه په کلی دي او په کوم اندازې باندې لوړې دي
خود خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستلې شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لارې حل کولې شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې مخالفه ګوندونه په صوبایي حکومت د انتخاباتو وړاندې د ټګي تورونه لګولې دي وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو اعلانې وروسته د تحریک انصاف په مشر حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترقیاتي کارونه او په اخبارونو کې اشتهارات شروع کړي دي چې د الیکشن کمیشن د قانون ښکاره خلاف ورزي ده خو بلخوا صوبایي حکومت دغه تورونه ردوي تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت
د الیکشن کمیشن لخوا خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات دروانه میاشتې په 13 نیټه اعلان شوې دي ولی خیبر پختونخوا کې مخالف ډلې وایي چې د الیکشن کمیشن قانون او ضابطي تر مخه صوبایي حکومت د الیکشن تاریخ اعلانېدو وروسته هیڅ قسمه نوې ترقیاتي کارونه یا داسې منصوبې نشي کولی ځکه چې د هغې نه دوی ته انتخاباتي ګټه ترلاسه کیږي او دوی تور لګوي چې صوبایي حکومت په دغه لاس پورې کړی دی او انتخابات وړاندې ټګي یا داندی یې شروع کړی ده په خیبر پښتونخوا کې د مخالف ګوند عوامي نشین ګوند د سرخر پیښور جنرال سیکرټري سرتاج خان په دې لړکې مشال ریډیو ته وایي چې د پیښور یو شمېر حلقو کې دغه ترقیاتي کارونه ښه په جار روان دي او د حکومتي امیدوارانو د بریالیتوب لپاره ټول سرکاري مشینري استعمالیږي
روټین کې که تاسو هر یو اخبار راوچت کړئ نو په هغه کې ویلي کلي چې بدل راغی خیبر پښتونخوا او بالکل پکې واضح خپل پارټۍ نشانه چولې دی کوم جماعت اسلامي هغې ترازو نشان دی هغه هم پکې اچولې دی او په پی کې 1 کې تاسو وګورئ پی کې 2 پی کې 3 بالکل کلم کل هر څه شروع دي منستران او ټول انتظامیه چې کوم ده مشینري چې کوم ده هغه ټول انوالو کړی ده ترقیاتي کارونه سینیټیشن شروع دی لارو کوڅو باندې کار شروع دی پایپونه خلکو ته چي الیکشن کمیشن نه مطالبه کوو په دې زر تر زر پابندي ولګي
ولی هم په دې لړ کې چې کله خیبر پښتونخوا کې حکومتي ائتلافي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید سره تماس ونیول نهوی مشال لیډو ته درس پل کړو چې یو هم نوې منصوبه نه ده شروع شوی او نه د الیکشن کمیشن د ضابطې خلاف ورزي ده خو کوم کارونه چې روان دي د شپږ میاشتې وړاندې شروع شوي دي
دا هغه کارونه دي چې کوم په ای ډی پی کې د نن نه کال شپږ میاشتې وړاندې هغه پاتې شوي دي هغه شوي دي زه به خبر دا ده چې که صوبایي حکومت خپل اقدامات اصلاحات د ایڈورټایزمنټ په ذریعه باندې عوامو ته رسوي نو زما خیال دی د دې هم د الیکشن سره هیڅ تعلق نشته دې خبرو د کومه د پورې الیکشن کمیشن د قواعد او ضوابطو خبره ده نو صوبایي حکومت دا غي مکمل پاسداری کوي او مکمل پابند البته یو ځای کې ترانسفورمر خراب شو خلکو ته بجلی نشته او موږ دا وایو چې 30 تاریخ پورې به هیڅ وجه کې کار نه کوي زما په خیال دا به قرین انصاف خبره نه
د پام وړ ده چې الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات دروانه میاشتې په 13 نیټه اعلان کړی دي او د هغې لپاره په ټوله صوبه کې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدوارانو هلې ځلې توندې کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو تاسو ته د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي چې د شمالي وزیرستان خلک خپل سیمو ته بیرته تګ غواړي ځکه چې د ګرمۍ موسم دی او نشي کولی چې په کیمپونو کې ژوند تیر کړي له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته تګ په اړه پوښتلې دي انو محمد نذیر وایي
20 تاریخ باندې چې کومه جرګه وا یو جرګه دینه مخته ډېر جرګه شوی خو په اخري جرګه کې دا فیصله کړی وا چې په 20 تاریخ باندې امیر دا فیصله کړي چې یو امیر د وزیرستان په طرف باندې درې می یو امیر اسلام آباد ته مارش کړي هغه کې دې ټول چې کوم د امیر او مشرون کسون غلام کرام ټیچرز او سټوډنټ دا ټول متفق دا فیصله کړی وا په نگرانی دې چیفونه بیا دینه ځ خبر سوال چې دا مسله د جتر صدرې دوه روح کولی سم بیا ورال بیا دې هر سړي جذبه خیال وسته هر سړي په خپل جرګه کې خبره وکړه چې هر کوم نمائندګي خو په اخر کې خنځه به شیف دې دا وړه خبره وکړه چې میز دا فیصله کړی دوه چې میز اخري مجبوري په دا خبره باندې چې اخر میز د ګرمۍ نه د تند نه د لوځ نه د میاشي نه مري نور میز خپل کې دا شي دا خبره وزیرستان په طرف باندې میز خپل شي نه میز اخري نه چنه غوړي نه رښنه غوړي خو میز خپل وطن ته واپس
نذیر خان دغه د قبایل مشران چې کوم دي دوی اسلام آباد ته راغلي دوی د مشال ریډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې و چونکی روجر روانه ده او روجي ته ډېرې لګي ورځې پاتې دي نو دوی وایي چې دلته به مونږ په متاثرینو کیمپ کې ډېر ژوند ورته ګران دی باید چې د روجي نه مخکې مخکې دغه خلک چې دي واپس خپل وطن ته خپل کورونو ته ستانه شي ځکه چې دوی خو په 15 ګنټو کې راوستلی شوي وو خو اوس دوی په پړاوونو کې لیږونه دوی ته دا واپسي نه ده منظوره نو تاسو داسې کولی شئ چې د روجي نه مخکې به دا خلک واپس لاړ شي
امید هغه دی چې د نارت وزیرستان متاثرین دا حد ته رسېدلي دي چې دی دا اوز ولګو بار بار دا خبره کو چې میر د ګاډي باندې باس میر خپل ځون ته کې میر خپل ګاډي کې درې میکنه ټیک او ور سره د میر تکیم کې نه د مې شوی دی یال تا نقصان رسېدلای میر خپل شي دا کړینو خپل جوړ کی چې کمیش ته بیا هغه نو رسې میر ته چا تر کول میږي واپس کوي نه نو دا خبره چې د کوم دی صدا الټیمیټ شړای یا کوم ټیم شړای یا مو کوم ټیم نو ورسې دغه دا مال شي چې کوشش میر دا غدا چې پرځان مقصد خپل خپل لکه ته واپس
بل خبره دا مخې درازي چې تخت کم د صحت د لپاره چې کم هسپتالونه جوړ شوی وو یا کم اسکولونه جوړ شوی وو غړنګ شوی دي نو د دوی بچي یا د دوی فیملی زنانو ته ډېر زیات مشکلات دي په صحت کې د هندې تعلیم مو ته ډېر مسلې دي نو تاسو په حکومتي کچ باندې دغلطه ده د دې بحالي لپاره څه کړی دي
بالکل سر جدا د خپل پېښو کا اصل خبره خو ډېر خبره دي چې د انسان باندې ضرورت پبلک هیلث تل کا او به تنظیم او هیلث چې کوم د هسپتال تنظیم دی په زور د میټر زمره تاسو ضرورت دی په حال په دې باندې دمره چا شي دوه کې الحمدلله د میرا اکثر سکولونه دومره نه دي د مچوي چې میرا هغه تمې سلاي نشي ورته وڅینې شي تر دا غارنګ میرا هسپتالینه الحمدلله دا څنګه دي میچې چې میر ورتلای نشي خالي دومره ضرورت دی چې هر سکول ته ټیچر خپل ضرورت دی دا یو چې کوم چې هسپتال ته ډاکټر ضرورت شي نرس ضرورت شي نو انسا امید هغه دی چې دومره غاستا چې انسا دې ته امید دا وایي سیستم ته دومره دوی لګي یا څومره ضرورت ریکوایرمنت وي د هسپتال کې ایمرجنسی بیس باندې هغه انسا آرمی هلا گیا دو امید ودې سفران طرف نه په هنګامي بیس باندې انسا میر عادي ضرورت میشته راکوا شي په کپ هسپتال کې وي کپ سکول نه کوي هغه ته دې خپکی نه او انسا کیږي
یو بل پښتنه دلته دار ولاله شو چې پتیر وختونو کې هم د بهر ملکونو فندونه چې دینو د قبایلی ولست په راغلي دي ولدي رستیو کې ابل ورس د امریکای له خوا هم زره فند اعلان وشو خو د دې قبایلی مشرانو یو وختنه چې دا فندونه قبایلی ولست نه رسی دي کې څه وجه ده نذیر خان چې دا فندونه د قبایلی ولست نه رسی دا غوی په خیر کې غړي باندې خرج کیږي
دا تو چې ما خبره دا څه کيات بار بار راسي مې صاحب رسدلای عوام ته رسدلای چې مثال فند د هاد نه جوړ دي دا د پرسدای چې گورنر دا یو هانس دیاندار یو کمیټي جوړ کو هغه دې دغه علاقې دورا وکړه د هره علاقې دورا وکړه چې دومره دغه چې ریکارډ دې سره ریکارډ یې سره نشته نن دې چا چای واري پیمې سره کړی دوه سیمې په علاقې باندې ولاګي ونه یې خبر کړی نو هغه ریکارډ ټول دې فاټو سیکریټ سره دی او دې گورنر سره دی
تاسو د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي د محمد نذیر مرکه اوریدل چې زموږ همکار سراج زهیر ورسره د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته تګ پاړه کړي و په خیبر پښتونخوا کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شو خلکو حکومت ته د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې د دوی د ستنولو مهال ویش دی په ډاګه کړي د دوی په وینا کچري حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پوري کړي اوس پښتنه دادا چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان دغه کډوالو په اړه سپلاین لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشت دی آیا پاکستانی حکومت تر وسه له هغې سره ستماس نیولې دی او کنه بریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک دوایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی په خوست کې د میشتو دی بیکور کلسو خلګو د جرګې غړي مولوی خان دراز داوړ مشال رادیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای سي. مولوی خان دراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخا ځو. خلک اوس زموږ د خوست ولایت کوم کډوال چې دي حکومت سره په دې بات کې سره بیتانه ده شوې ځکه چې اوس پرې څومره اعلانونه کېږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چارې فاټا سیکرټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسۍ کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمېر خلک له افغانستانه ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وایي. د وویل
نه میاشتې پورې مونږ په کرم ایجنسی کې په عریضۍ کې یو پوینټ کلو کړی و دي ولې چې هغه اوس لاره باندې هلته نه راتلي چېرته به کله به خلک هلته راغو هغو ته به فری ټرانسپورټیشن پیسې هم ورکولې او ټرانسپورټیشن هم ورکولو فوډ هم ورکولو هلته د مونږ چې شپې راتلو نو اوسېدو انتظام هم کړی وو زمونږ هغو ټولو ته ریکوېسټ وو او ډېر کسان راغو هغې نه پس بالکل ځي کسان راتلل چې بند شو او اوس هم چې ځي څوک راځي نو دی آر موسټ ویلکم دا دوی خپل وطن نه دي خپل ملک دی خپل مور راتلو کې
له مولوی خان دراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. ده وویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
موږ خو خپله باندې نه راغلي موږ خو پاکستان حکومت لارې بندې کړې وې دې وجه نه دلته راغلي. پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایت لای نه شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی دې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو دې وجه نه موږ دلته راغلو بالکل دلته نشته ښه آرام سره ژوند تېرېږي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان ولس خلک دي یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېرې کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 100,000 زیات خلک بیکور کړل سو. په دې 100,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
د بریوال کاکړ رپورټ تاسو ورته سپلار شو. کراچۍ ته په کراچۍ کې کارپوهان وایي چې د پخانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې مذهبي سیاسي ډلې په تعلیمي ادارو کې فعال کړل شي چې په نتیجه کې د ځوانانو یوه برخه تندلارې شوه. د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسټۍ یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګي حمله کړې وه چې ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبلا اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیاء د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروسته دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغو څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې ژور رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېری زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسټۍ یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ پله بوزي. د زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستو لپاره ورکول کیږي. یوه بله وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري. خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب ګڼي. هغه وایي
یونیورسٹیز کا نصاب بھی جنرل ضیاء کے دور سے
نصاب کے جنرل ضیاء پدور کے مذہبی سخت دریزی دمر مواد واچول شو چدہ هغه تر مخه د سائنسی تعلیم شکل تر دې بدل کړي شو چې طبي ساينس هم په مذهبي انداز د ګونکو ته خودل شروع شو د دې سره د یو پورا نسل ذهنیت بدل شو وز دغه ذهنیت والا خلق د پاخه عمر دی او دوی دا سوچ په اسانه خطه نسل ته منتقل کړي وز دغه نسل د ټولنې پرمختګ او ارتقا ته لبدل زوی ګوري د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپل پخوانی ترجیح بدل کړي د پهنتونو نصاب هغه شي لکه د نړۍ په ټولو پهنتونونو کې چیز د کونکو ته خودل کیږي همدارز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي د خبرونې په دویمه برخه کې درته نور پروګرام ریپورتونه هم لرو خو اوس د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي د شاهین بنیرې نبلن خبرونه وورو
مهم خبرونه د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت غوښتلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ورولېږي د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له آی اس آی سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي د خیبر پختونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ وینخته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړی شي په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نورې جوبل کړي دي دغه 14 پرون په قطیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده داعش وسلوالې ډلې د برید پړه منلې د اسلامي دولت وسلوالې ډله یا داعش د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف لخوا په شام او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې ده د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د هیواد کانګرس ته واک ورکړي چې د ایران د ایټمی پروګرام په تړون کې مداخله وکړي د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس د ایران سره د تړون د سارنې تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري
لاند خبرینم د شاهین بنیرینه اوریدل اوس وخت شوه دی د پاکستان د کورنۍ او رسپانو او نن جنگ رسپانې د پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ په اړه یو اداري خبره کړې ده او دغسې بیا مشرق رسپانې په اسلامیه کالج په خبر کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو مسلې راغستې دي د دې دواړو اداریو مهم ټکي تاسو ته سره ظاهر وړاندې کوي
نن جنگ رسپانه خپل ادارية په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ باندې لیکلې او وای شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ضرب عضب آپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو ښه فیصله وه چې نتیجه کې یې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو د ادارې په وینا له دې وروسته باید چې اوس پوس په ښاري علاقو کې هم دغه رنګ آپریشن پیل کړي او پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي تړونونو نه پرته یو کوټلې آپریشن شروع کړي چې دا نن خاري حمله وسلوالو پاکې کړي شي ادریا اخري کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جدید وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي نو ضروري ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختم کړي شي نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي پلپلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق رسپانه خپل ادارې کې وایي چې اسلامي کالج په خبر کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پوري کړي او وایي چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو څلور کالو راهیسې سکالرشپ نه دی ورکړی د کوم د لاسه چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته قبایلي ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپلو کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته نو بل طرف ته هغه څخه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلی دی د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخیر کې د خیبر پختونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د څلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په ښه شان جاری وساتي، ځکه چې دا وخت د فاټه اولس ته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجلې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی څخه د ولس د هیلو او د هغه د هلو ځلو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه د یو کارپو مرکه خبره کړې ده. د دواړو مهم ټکي درته بریوال کاکړ وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله و تیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مکلالی کې د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارٹی ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیر شو کالو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مکلالی کې نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې شایي هند په راتلونکي یو نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکانومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی په خپله دی. بل پلاو دی ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشتي او افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکېچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامل ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي خو د سیمه ییز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړی لوی تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبور کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه بل لاسلیک کړی چې له مخې به یې د هېواد کانګرس کولی شي له ایران سره د اټمي پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه بل د جمعې پر ورځ یعنی پرون لاسلیک شوی دی چې له مخې به یې کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټمي پروګرام په اړه تړون رد کړي. نور تفصیل د فریبا ساحر په دې رپورت کې.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یوه قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولی سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښيي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل، زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي، د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کړي.
داوا فریبا ساحر ډیلی ټایمز رسپانې په اداریه کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستانه د اټومي وسلو اغیستو اراده لري، خو بیا د سعودي عرب چارواکي وایي چې دا سی ای اس پریکړه نه ده کړې. لیکوال د ادارې په وروستۍ برخه کې د اگزیکټ ادارې په اړه بیا لیکلي دي چې باید پاکستان دی د یاد ادارې پر ضد د پلټنو لپاره د بهرنیو څېړونکو مرسته واخلي. د دې ادارې مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډیلی ټایمز رسپانه په یو اداریه کې لیکي، د سنډے ټایمز په یو رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټومي وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي، دې راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګڼې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټومي ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډے ټایمز رسپانې دا خبر بے بنیاده دی. نوموړي د دې خبري وضاحت کولو سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري، او د پاکستان اټومي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غسولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی، او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډے ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټومي وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په ښه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردی جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي، که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالره د بشري مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرني هیواد له پاکستان سره د اگزیکټ ادارې پاړه رابطې کړې دي، نو نوموړي په ځواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو رپورټ کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالره ګټلې دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي، د پاکستان د پلټنو ادارې اف ای اے په کراچي او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلي، او د ځینو کارکوونکو نیولو سره یې اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي، داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو څېړونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي، او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې وسلوالو یو شمېر سکولونه ړنګ کړي دي او پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دغلته تعلیمي شرا د نشت برابر ده، نو د دې سیمې خلک څنګه کولی شي چې خپلو بچو ته تعلیم ورکړي؟ په دې اړه درته زموږ همکار اسرار الله مومن د اکسپرس ټریبیون رسپانې یو رپورټ وړاندې کوي چې څنګه د یوې ټولنې غړو د سند لاړکاني ضلع په یو کلي کې تعلیم خور کړو.
د اکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې اویا لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ، صفا اوبه او ټایلټ نه لري او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دي. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي. د سند په لالخانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالې په خبره ډومبه د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځېدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي له دې وروستو هغوی د ماشومانو، میندو او پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او باسونه وکړل. هغو ته یې وویل چې څرنګه د دوی ماشومان جینکۍ کولی شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تیرولو وروستو له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همداراز یې زمینداران ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د دوه اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفون کې په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خندونو د لمنځه وړو لړکې ډېره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو، خو د دوی تعلیمي کمپین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډېر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډېر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوه سکولونو تر فعالولو وروسته یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالفون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي، نو یادې ټولنې له وړاندې موجود په میډل سکول کې د جینکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشره وایي پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نوموړی وایي په لومبیو کې د زده کوونکو شمېره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمې وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بې روزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي له دې وروستو حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې له مخې یې دا خبره مخته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي، نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
دا اسرار الله مومن د قبایلی سیمو زده کوونکي بیا له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د منصبي مطابق د سر تر سره په فاټا کې پاره ایجنسی کې کیډټ کالج او سلور د اسلامیا کالج څنګه جوړ کړل شي چې دارنګ دوی هم د دې کالجونو نه ګټه پورته کړي. دا چې حکومت په دې اړه څه وایي د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو زده کوونکي له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې تیر حکومتونو کې د فاټا په هر ایجنسی کې د یو کیډټ کالج او سلور د اسلامي کالج څنګه جوړولو منظوري ورکړل شوې وه، خو موجوده حکومت دغه منصوبې ختم کړې او وایي چې د دې منصوبو وخت پای ته رسیدلی، نو نشي کولی چې سرته یې ورسوي. دې لړکې له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وی چې دوی د حکومت د دې فیصلې په سختو ټکو کې غندنه کوي او دا د قبایلی زده کوونکو سره ظلم دی. چې حکومت دا فیصله بیرته واخلي او زر تر زر په قبایلی سیمو کې د کیډټ کالجونو او د اسلامي کالج د څنګه جوړولو کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه
دا حکومت د لاهلو وجلا هغه نه غوښتل چې دا جوړ شي، نو ځکه ختمه شوه. که حکومت غوښتلې چونکې دا موضوع حکومت په کنټرول نه وه او د اسلامي کالج په حوالې سره مونږ پرون ویچې سره میلاو شو، نو هغې مونږ ته وویل چې مونږ رسلې قدم وکړو چې راشه. اسلامي کالج اعلانونه شوي دي، دا مونږ فاټا کې رسمی شکل ورکو یعنی جوړو خو گورنر وایي په سینټرل داخل هغې ما ته لیټر وکړو چې تاسو خپل دغه سره کار ساتئ دا د فاتا کومې منصوبې دي دا ختمې شوې دي په دې باندې د فاتا سوالټانو ډېر غټ افسوس اظهار هم کړی دی چې یو دا د فاتا تاجرمانو سره او فاتا عوام سره یو سازش روان دی د تعلیمي چې کومې منصوبې دي دا ختمې کې لګیا دی
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل نو هغه وی
میز په نوټس کې غوړل غلي او کدا صحیح وی کنه بالکل میز دای رزم کړل کالج او گورنر اعلان وکړ د دې سیمې ډیره خوري کړې دوه کنه په هار فلور موده خبر اکړه چې دا رزم کړل کالج او پاتې دغه اعلان هو وسو او 10 کروڑ ګرانټ وته وسو چې 10 کروڑ یې په هغه مالات کې تاسو دا په رزم کړل کالج باندې ولا کوي او موبایل ډیماند کړی چې یو کریډټ کالج میز بل هن ارتا غوري دغه میز او پاپولیشن ډیر دی هغه دې مو سره وادي شوی دي او کومه خبره تو وکړه دا د میز په نوټس کې فعال در غلي او کوا هه یو میز د فاټا یې منه ګور سره ډرون دی گورنر سره شنی په دا خبره مې تفصیلی دې سره مشوره ریا وخري دا یا دا خبره څنګه شوی دو ویل شوی دو هغه د سره میز په مشوره سره دا خبره حل کوي ان شاء الله
په دې مخه دي طالبانو دا هم غوښتنه وکړه چې پولیټیکل انتظامی د دوی سکالرشپ یې هم له سلور کالو راسي بندې کړې دي په کار د چې دغه هم زر تر زره جاری کړل شي چې دا رنګ دوی خپل تعلیمونه سرته ورسوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال لیډیو تاسو په پاکستان کې د فلم او ډرامو نرمندان له حکومت غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال په بجټ کې د تفریحي صنعت لپاره زیاتې پیسې مختص کړل شي د دې هواد فلمي صنعت له سخت مالی بحران سره مخ دی دا خبره ځینو هنرمندانو له مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال کړې ده چې تفصیلي درته سره ظهیر وړاندې کوي
دې لړکی لاهور او د پاکستان په نور غټو خارونو کې پښو غونډو کې د فلم او ډرامي اداکارانو اووی چې تیر وختونو کې حکومتونو د فلم او ډرامي د صنعت او د اداکارانو د خیر ښېګړې لپاره هیڅ نه دی کړی چې لوجه نن فلمی صنعت په ټپه ولاړ دی او اداکاران د مالی ستونزو سره مخ دي او د بیوسۍ ژوند تیروي د ګرنګ د پښتو ژبې هنرمندان او اداکاران هم دا غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د کلتور د ودې سره سره د بیوزله او بیوسه هنرمندانو او اداکارانو د ژوند لپاره را سوکړی زکه چې دوی د ژوند پرستیو کې لډیرو مالی ستونزو سره مخ وي لمشال ډیرو سره خبرو کې د پښتو ډرامو اداکار اچ ام رضا اوه
په هر دور کې په هر ځای کې موږ روښ ته نشم پاتې شوی یو امي شم مته چې دا وته کړی دی نه مخ نه ته وګه سره مته شونه شونه دې یو نو شو دا هو چې چیرې کوم داسې کوم څه هیڅ کوم څه چې دا هغه ونه وښته چې مخامخ راځي او تل دا خو بیا نه ته دې روښ ته په هیڅ کوم څه څه دا ونه تاسو پښتنه هیڅ
همدارنګ د پښتو ژبې هنرمند ګلزار مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه
یو کوم نن ته چې کوم حالات کې په خیبر پښتونخوا کې دا غي په ژوند باندې ډېر زموږ هنرمندان چې کوم نه په کور نه سي کومه دا پرزیشن دی چې ما تیر حکومت هم ورکړې وو څنګه د لوبغاړو چې کوم نه نو په مختلفو د کسکواش دی کرکټ دی راځي فوټبال دا دي چې لوبغاړو دې دي ته په مختلفو دیمو کې نه کومو کې نو ګران اور دې شي دا موږ ټول ته وځو او یو په خپل پر ژوند باندې دې په خپل کار باندې دا څه دي چې کوم زموږ خبر
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته وی چې دوی تیر کال هم پتمو چې صوبایي حکومت به د فنکارانو لپاره په بجټ کې فنډ بیل کړي خو دوی هیڅ ونه کړه نو په کار د چې دا ځل خو د دوی خیال وساتي د زیاته کړه
زما خیال دی چې نن یو فال مخک چې کوم د دوی فیس او ماغه فیس او مطلب داره او ماغه فیس باندې مونږ ټیکس مونږ کټ کیږي مونږ نار سره کیږي نو کم اس کم دا چې وی تبدیلی تبدیلی پکار نو کم اس کم د فنکارانو په جون کې هم څه دغه لري تبدیلی پکار دا خو دوی بلا دا څه ماغه نه کړی الان کې زمونږ د کی پی کی بجټ چې څه هغه دې سخاص د علاج د پاره څه نو سره د پاره خو مطلب دې سم نه بس ټیک شو دا الله په کوم صبر دې سب حکم خو خبره کړی دا او څه وی نه کینو
کله چې مشال ریډیو د دې فنکارانو د غوښتنه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتور سلاکار امجد افریدی په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ځل په بجټ کې لفنکارانو لپاره خصوصي فند وی چې په پرې د دې لپاره کارونه کولې شي نو مولي وی
په دې باندې لګیل و سره کې به نو اوسې ډی پی ته جوړ پر ټیک ټاک پلانینګ کړل ان شاء الله کوشش کوو چې دوه مو د هغه ازور سیستم چې زکوتو نو کوي تر بیا یې نه بس کو دوه مو ځان سره خپل څنګه تر دې ګورمنټ یو ادارې چلای چې دوه مو سره په اړه د اړیکې سمول شي پارټنرشپ پته چې څه کیږي چې دوه دې
زموږ مشترکه کیږي. د دې لپاره ټیک ټاک پلانینګ وکړه او ان شاء الله امید ده چې د خیبر پښتونخوا به دا اول پلانینګ وي او پاکستان په لیول باندې چې دغو خلکو دپاره مو دغو ملګرو دپاره مو دغو فنکارانو دپاره به چا دا اقدامات نه وي کړي چې راتلونکي ای ډي پي کې دوته مو کوم اقدامات کوم فنډ
دي. د ګلزار علم په خبره چې هر کال صوبایي د کلتور څانګې ته په کال کې 300 میلیون روپۍ ورکړل کیږي خو په دې کې یو روپۍ هم په فنکار نه خرج کیږي چې لکه بلې پښتانه فنکاران در په در دي. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم پخو گوری نو تبا ویداغ احمد گل فنکار دی سکه زمیدار زیبا دفده غریب
دا پختنو پر خوره نام نه دا هنرمندان و حلی زلی پس دول اغیزمنی کردی دی
دا حالات تا سی دی سندری و یون کی دی و کموسیقاران دی دا تول دا دغی مسئله اختار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا څه کیږي؟
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسئله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې تر شپږ کالو د ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي. په دې هیواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرېدلې وه چې په 2009 کال کې په لاهور کې سریلانکا په کرکټ ټیم وسلوال برید وشو. تر دغه برید شپږ کال وروسته زیمبابوې لومړۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر ته زړه ښه کړی دی. په پاکستان کې د کرکټ د بیرته پیلېدو په اړه زموږ هم
د پاکستان د شل اوریزو لوبډلې لوبډلې کپتان شاهد خان پردی 13 ورځ په لاهور کې د یوې خبری غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هیواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفر خوند واخلي. کاسو هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي. خو د روانې میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافروونکي بس تر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شو دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزې لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغه لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوړو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
مشال لیډیو تاسو ورې اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د شاهین بنیری نه لنډ خبرونه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا افغان حکومت غوښتلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له ISI سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري. د خیبر پښتونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ وینخته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې 14 لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور جوبل کړي دي. دغه 14 پرون په قطیف صوبه کې د امام علي په جومات کې شوې ده. داعش وسلوارې ډلې د دغه برید پړه منلې. د اسلامي دولت وسلوارې ډله یا داعش د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف لخوا په شام او عراق کې تر هوایي بریدونو د لاندې د داعش وسلوارې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنگټنه تر بغداد سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ایټمی پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. دا قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د سارنې تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري.
لن خبرین هم د شاین بنیری نواریدل او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمال تکنیکی همکار علي محمود او د خبرونو ویان شاین بنیری ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.